سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په دومه کړي کې زه عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به په بله ګړۍ کې کتنه کوو او په دومه نیمای کې درته دوه پروګرامونه روښانه مستقبل او باختر سوري ادبي پروګرام لرو، خو په پیل کې به د شاهین بونیری څخه د دې وخت خبرونه واورو.
خبرونه د خیبر پختونخوا په بنو کې ناپیژندل شو وسله والو د کالج یو استاد تختولی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي او د اسلامي دولت ډلې یو مشر په شام کې د بې پیلټه امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بنو کې ناپیژندل شو وسلوالو د کالج یو استاد تختولی دی. چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساينس استاد پروفیسر سعدالله خان د زیارت په ورځ د کالج د مخینه په موټر سایکل سپرو کسانو تختولی دی. د پروفیسر سعدالله خان ورور حضرت امین مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه د ورور درک ته ولګي.
نیمه بجې پورې د کالج نه آؤټ شوی دی. اوپانه بعد پته نه لګېږي چې دای ودرا چیرې تللی دی. زمونږ د حکوماتو د کالج سره نن ټوله ورځ په دا تیرا کړه. هغې چې کوم د سی سی ټی کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل. د کالج نه واتې دی که نن هم د ده موبایل آن شوی دی او د کور طرف نه دته رنګی نه تللی. خو اوس مونږ حکومت نه ده چې یاره مثال د لوکیشن ویاره بوټ چې دا مشته ملي مشي او مونږ د کور ول د پریشانی ختم.
د پروفیسر سعدالله خان د تختونې پر ضد پرون د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی دی او د غواکارونه د هغه د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي بیل افغانستانه پاکستان د منځنۍ آسیا دروازه نشي جوړېدی. تیر ماښام مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې حضرت عمر زخیلوال زیاته کړې ده که چېرې پاکستان په افغانستان کې سولې راوستو ته پام کړی وي نو نن به د پاکستان اقتصادي وضع ډېره ښه وه.
مونږ پویو پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا باید دو چند دا غسوی چه وسته که چیره په افغانستان کې امن وي که چیره خی اړیکی ورز مونږ ترمنځ خی اړیکی چه د خلکو په منځ کې شته مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم ده چې داسې پالیسي غوري کې چې هغه په افغانستان ته امن راوړي او په افغانستان کې هم دا چې داسې پالیسي غوره کوي چې زمونږ نزدیکترینه دوستي چې کوم وي هغه د پاکستان سره وسی.
حضرت عمر زخیلوالو ویل هیله لري چې د سیمې د پرمختیا لپاره سیاست او تجارت له یو بله بیل بیل وګڼل شي. د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. کارټر د نه اعلان کړي سفر پر مهال پرون په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره هم ولیدل. ایشتن کارټر په کابل کې له ولسمشر غنی سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال له افغانستان سره د امریکا د مرستو دوام ژمنه وکړه.
په افغانستان کې د امریکا حضور ستراتیژیک ملاتړ دی. امریکا د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړه ولاړه به وي او په راتلونکي به هم ولاړه وي. موږ له افغانانو سره یو قرباني مور کړي چې افغانستان د پیاوړتیا تر حده ورسیږي.
امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او ملاتړ وکړي. له 2001 کال راهیسې د امریکا 2200 زیات ځواکونه په افغانستان کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې نن د بشري حقونو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د بشري حقونو دفاع کوونکي وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې 2000 ښځې د غیرت په نوم وژل شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې دغه پیښې ډېرې شوې دي.
دا 2000 شمیره له ټول پاکستان ده. د غیرت په نامه وجنې تر ټولو زیاتې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې رپورټ شوې دي. البته په بلوچستان کې د میډیا د رصد نه لرلو له وجې له هغه ځای موږ ته څه ډېر راپورونه نه دي راغلي.
بلخوا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. د ښځو چارو وزارت د ځینو دولتي ادارو او نورو بنسټونو په مرسته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف دغه کمپاین پیل کړی و. اسلامی دولت ډلې یو مشر په شام کې د بې پایلټه امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید وکړ چې ابوبکر الحکیم د نومبر په 16 په رخه کې وژل شوی دی. الحکیم هغه څوک دی چې په 2015 کال کې په فرانس کې د شارلی ابدو طنز ورځپاڼې د دفتر په برید او یو شمېر نورو ورته حملو کې لاس درلود. د داعش لپاره په نړیواله کچه تبلیغات هم کول. 33 کلن الحکیم تونس الاصله فرانسوی دی. د هالند پولیس وایي په روټرډام ښار کې یو 33 کلن سړی په ترهګرۍ کې د لاس درلودو په تور نیولی دی. پولیسو د تلاشۍ په وخت کې دغه سړی له کوره یو کلشنکوب، د اور لوبې، څلور کارټنه غیرقانوني چاودیدونکي مواد، د داعش سخت دریز ډلې بیرغ، ګڼ موبایل ټلیفونونه او سباندې 1400 ډالره موندلي دي. د هالند سرنوالانو په یو اعلامیه کې ویلي پر دغه سړی د کوم تروریستي کار د پلانولو شک کیږي. دغه سړی چې د چهارشنبې په ورځ نیول شوی پرون د څېړنې لپاره د یو قاضي په وړاندې حاضر کړی شو. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو حکم ورکړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوي دي. واشنگتن د دې بریدونو تور پر روسیې لګولی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما د امریکا د استخباراتو ادارو ته امر کړی دی چې مخکې تر دې چې د جنوري په 16 د جمهوري ریاست پرېږدي، ده ته دې په دغه اړه راپور ورکړل شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بونیری واوریدل. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان په افغانستان کې د امنیت راتلو پرته د منځنۍ آسیا له بازاره ګټه نشي پورته کولای.
نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا باید دو چنده دغه سوي چې وسته، که چیرې په افغانستان کې امن وي، که چیرې خي اړیکې زموږ ترمنځ.
د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوندونو جمع اسلامي او تحریک انصاف ترمنځ د سکولونو پر نصاب اختلافات پیدا شوي دي. کارپوای په صوبه کې نصاب سیاسي شکل اخیستی د یو پخوانی مثال ورکوي.
د دوو کروڑ په صوبه کې شپږ دېرش تجویزونه راغلل، چې د هغه ماهرین تعلیم د مخې راغلل چې کله فاینل ډرافت تیار شو نو د ټولو نه زیاتې چغې په هغې کې سیاسي ګوندونو والې.
په بلوچستان کې هڅه کېږي چې په مدرسو کې عصري تعلیم دود کړل شي.
د مدرسو چې کوم طالبان دي هغه د 15 په امتحان کې باقاعده برخه ولري، کوم امتحان ته باقاعده راشي او په هغه کې برخه واخلي، د هغو په سرټیفیکیشن چې دی هغه تسلیم شو، د سرټیفیکیټ به درته په لاس ورکړي.
دا به په روښانه مستقبل کې واوري. په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یوې مشاعرې حال درکړو.
زره جانان په تکل وته یم، جانان چې راشي زما کور
نه یو. یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. چارواکي وايي نامعلومه کسانو د جمعې پرز د بونو کالج د کمپیوټر ساينس استاد پروفیسر سعد الله خان تشتولې دي. دوی زیاتوي سی سی ټی وی ښکار کړی چې نوموړي د کالج د دروازې د باندې پر موټر سایکل سپرو کسانو لزانه سر بيولې دي. د دې د تشتونې پرز د پرون د کالج استادانو او زدهکونکو احتجاج کړی دي. تفصیل له عمر دراس وسراور.
پولیس وایي د پروفیسر بازیابی اخلاصون لپاره پولیس او استخباراتي ادارو تحقیقات شروع کړي او تما کړي چې زر باید اغواکارو د منګولو نه راخلاص کړي. نو موړې د پنځ شنبې په ورځ د کالج رخصتي نه پاس ماسپخین محل د ټاون کالج نه خپل ماشومان راوړلو لپاره وتلې وو، چې د نو موړې کورنۍ په وینا دا غي وخت نه د ګاډي سره لدرک شو. پولیس وایي چې سی سی ټی وی کیمرې فوټیج یې اخستی او د کالج نه بهر په نوموړي پروفیسر پسې په موټر سایکل سپاره کسان روان شوي. د پروفیسر سعد الله خان د خلاصون په لړ کې بنو پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو 13 ورځ لاریون وکړ او دولت نه د خپل پروفیسر د بازیاب کولو غوښتنه وکړه. د اغوا شوي پروفیسر سعد الله ورور حضرت امین چې بنو پانتون کې د فاینانس څانګې ډیپټي ډایرکټر دی وایي چې دولت ته د پروفیسر د بازیابی لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي او د کورانه غړی د سختې پریشانی سره مخ شوی.
یوه نیمه بجې پورې د کالج نه راوټ شوی دی. او پانه بعد پته نه لګېږي چې دای ودا را چیرې تللی دی. موږ د حکوماتو د کالج سره نن ټوله ورځ په دا تیره کړه. هغې چې کوم د سی سی ټی کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل. د کالج نه واتې دی که نن هم د ده موبایل آن شوی دی او د کور طرف نه د ته رنگی نه تلی. خو اوس موږ حکومت نه ده چې یاره مثال د لوکیشن ویر اباؤټ چې دا مشته معلومه شي او موږ د کور ول د پریشانی ختم.
د بنوپوز ګریجویټ کالج استادانو اتحادیه مشر پروفیسر ظاهر شاه وایي په سره ورځ ډګ بازار کې د پروفیسر اغوا کېدل د حیرانې خبره ده.
کورونا غرما بولې مزه چې دغه پروفیسر ورکولو دا ډېر عجیبهونه خبره ده. ټوله شکیمه د پروفیسر برادرۍ ده. غیر محفوظ شمرادی
پروفیسر سعدالله خان د بنو کالج کمپیوټر ساینس څنګه مشهور او تکړه استاد ګڼلی شي چې د زدهکوونکو استادانو په وینا د سافټویر په اړه یو څو پوهانو کې دی. د نوموړي په اړه لا هم څرګنده نه ده چې ولې او چا اغوا کړی. په بنو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې اغوا او د غلا پیښې زیاتې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروه
پ درینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي منځنۍ اشیا ته د رسیدو لپاره له افغانستان پرته بل لار نسی کېدلای. د پوینا د منځنۍ اشیا له بازار د ګټه اخیستو یوازینۍ لار د اسلام آباد او کابل په خپلو شو تعلقات ساتل دي. دا خبرې عمر زخیلوال بیګا د مشال ریډیو له خبریال غلام اوسر په ځانګړي مرکه کې کړي دي. له نوموړي په سر کې د منځنۍ اشیا اقتصادي ارزښت په کتو سره د دواړو هیوادونو د شو تعلقاتو د اهمیت په اړه پوښتل شوي دي.
پاکستان ځانته د مرکزی آسیا دروازه وای. بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدای نشي. افغانستان ځانته د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل وای. بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل جوړېدای نشي. په دې باید سره پوه شو. مونږ پوهیو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا باید دو چند دغه سوی چې وسته که چیرې په افغانستان کې امن وي، که چیرې خی اړیکې زموږ ترمنځ خی اړیکې چې د خلکو په منځ کې شته مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم داده چې داسې پالیسي غوري کې چې هغه په افغانستان ته امن راوړي، او په افغانستان کې هم داده چې داسې پالیسي غوره کوي چې زموږ نزدیکترینه دوستي چې کوم وي هغه د پاکستان سره وسی. اوس نو دته عملی جامعه څنګه ورغوستي
شو؟ پاکستان زیات وس چین ته ډیر دغه ور کړی، خاص کر چین پاکستان اقتصادي راهداري شکم ده. نو په هغه حواله سره شکم نه، نو دا خو هم امکان کیدی شي چې دغه د تورخم لار کم ده په دغه باندې د چین اقتصادي راهداري د مرکزی آسیا سره هم دغه شي، د سنټرال ایشیا سره هم تړلې شي. نو دغه حواله سره تاسو څه فکر لرئ؟ یا داسې د چکم لړکول چارواکي هغه څه خبرې اترې کوي په دې پوهه دي کنه؟
هغه ګوره زخپل از ما مسلک اقتصاد دی. چین پاکستان تخپل زیل لري، چین د افغانستان زیل نشی نیوه. چین مرکزی آسیا تا ارزانتر لاره قطن جوړیدای نشی غیر د افغانستان نه. پاکستان نه د چین پورې خپل کالی رسی دومره قیمت تمامیږي چې قیمت به څو چند د اغه وی چې د دې مرکزی آسیا ته د افغانستان د لار مصرفوي. نو واست چین نه جبه مرکزی آسیا ته رسی دا به درې چند، څلور چند، پنځه چند به وي، د افغانستان د لارې به یو چند وي. اهمیت د چین پاکستان ته فقط دو طرفه رابطو په خاطر دی او دو طرفه اقتصادي د چین د لارې نور ملک ته وتلو دغه د قطن اقتصادي دغه نه لري منطق نه لري
د هند سره تاسو په دغه ایریا کوریډور خبره بل ورځ په آسیا زړه کانفرنس کې وشوله دا ولې رقم مطلب دغه طرف ته تاسو راړی چې یو فضايي لار په ځای لري چې د پاکستان سره ډیره اوږده دغه پوله ده نو دغه لپاره داسې سهل نه جوړیږي د هند او د افغانستان چې کوم تجارت دی
د تجارت دپاره د افغانستان تجارت د هند ته نژدې ترینه لارې ارزان ترینه لارې د پاکستان د لارې ده زموږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جدا شي د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې دی د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنکې په حقیقت کې خپل اهمیت کم کړ موږ خو مجبور یو چې لارې به پیدا کړو انګور تولیدو یو زه به هند مارکیټ ته رسوم نو که د پاکستان د لارې نه یې نو هوایي لار به رسوم د ایران د لارې به رسوم قیمت به تمامیږي بله لار به نه پاتې
داود پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زخیلوال چې د مشالې سره ځانګړي مرکه کوله
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
په کلیوالو سیمو کې مرستندوی ادارې بلوچستان رورل سپورت پروګرام تر انتظام لاندې غونډه کې ویل شوی چې په دې صبح کې په سلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي په غونډه کې په بلوچستان کې د غربت پر لاملونو خبرې وشوې تفصیل به له ایوب ترینه واورو
په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د یورپي یونین مشرانو او د خیر ښېګړې د ادارو استازو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان په خلکو کې د غربت کچه و یو اویا فیصد ته رارسېدلې ده او د دې یو لوی علت د آبادۍ د یو بل سره لرې والی دی په دې ترڅ کې نور حال د بی آر ایس پی بلوچستان مشر نادرګل بړی چې صدا سي راته بیان کړي
په دې کې بلوچستان یو اویا فیصد آبادۍ کم ده هغه غریبان دي او دا تقریبا د بلوچستان ګرد چې کوم ضلع دي کده پای شار ضلع وباسي هغه په دې کې شامل دي تر ګرد وغټ وجه چې بلوچستان درې لکه اووه سلوي زره کیلومتر رقبه ده او په دې کې آبادی کم ده صرف اتیا نوي لکه آبادی ده نو نس کسان په یو کیلومتر کې اوسي نو دا دونې سکاټډ پاپولیشن دي چې د تر دوی رسېدنګ کم دي سوشل سیکټر سرویسز دي یا د لایولیهود کم سرویسز دي هغه په دوی اصلا ډېر ګران کار دي کم غټ پروجیکټس مثال روډ انفراسټرکچر سو یا د اوبو په حاله باندې ډایمونډ یا د دې اکونومی ګروث کې کینن خپل یو کنټریبیوشن سره
د ویبسټین په جواب کې نادر ګل بړی زیاته کړ چې د حکومت او یورپی یونین په مرسته دوی په صوبه کې د غربت د ختمولو لپاره خپل کار روان ساتلې دي
او تر څو پوری چې زموږ رقم ادارې یا سرکار و هر کور ته ځان نه ورسي دا پښتون نو کې چې دا د غریبي وجوهات چې څو سره کومه غریبي ختمېدای شي تر هغه ټیم پورې غربت ختمېدنګ ډیر مشکل دی بیا دا د کورو شل کورو موږ تنظیم جوړو موږ بای کمیونټي ارګنایزیشن او بیا د کلی په سطح باندې ویلیج ارګنایزیشن او د یونین کونسل په سطح باندې ایل ایس او او د دوی کار دی چې د هر کور د هر کلی څخه مسلې دی پر هغه باندې مشوره سره کوي او یو منصوبه سازی کوي یو پلان جوړ کړي چې په هغه پلان باندې د دوی د علاقې مسایل ختمېږي نو دغه یو کوشش دی موږ په بلوچستان کې او په دې کې حکومت بلوچستان او یورپین یونین زموږ مسله
د یادونه وړ ده چې بلوچستان د سونې چاندي غاز او نور قدرتي شتمنو څخه ډکه صوبه ده خو پر دې برسېره د غربت کچه تر یو اویا فیصد پورې لاندې رسېدل د واکدارانو لپاره یو سوال دی ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي
په کراچي کې د خارکوشو کمی سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د جمعې پر ورځ د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو په یاد کې دستوره جوړه کړې و د پر دې موقعه د خارکشو بیلابیلو سازمانونو مشرانو ته فیدل کاسترو پر ژوند او مبارزه رلام واچول او ویل چې باید خارکش د خپلې بقا لپاره یو موټی سي او د محکومو طبقو حقونو لپاره مبارزه وکړي. فیدل کاسترو دوی اونۍ وړاندې د نوي کلونو په عمر کې مړ شوی و. نوموړی په 1959 کال کې په کیوبا کې د باتیستا امریت د وسلوالي مبارزې له لارې له منځه وړی و. بیا خپله تر شاوخوا 50 کلونو پورې پر هغه هیواد حکومت وکړ. له کراچۍ محمد عمران رپورټ راکوي.
د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خواریکښو د قومي سازمان یا نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د اطلاعاتو سکتر مشتاق علی شان وویل چې د دستوري را جوړولو یوازینی مقصد خواریکښو ته د دې خبرې یادونه ده چې د دوی په ټولنه کې هم لوی لوی خلک پیدا شوي چې نن ټوله نړۍ هم د هغوی په فکر د طبقاتي نظام پر ضد د مبارزې ملاتړ کوي.
په دنیا کې تر کومه پورې د یو انسان د لاسه د بل انسان استحصال شته دی، نو د سوسیالیزم د مارکس او د لینن د دې اتلانو ضرورت به همیشه وي چې کله دا طبقاتي نظام ختم شي نو بیا به انسانیت د خپل خلا دپاره سبل لاره.
د جی ایس این محاذ ګن مشر عبدالخالق جنیجو ویل چې فیدل کاسترو د ځوانانو په مرسته په کیوبا کې انقلاب راوست او موږ ته هم دا پیغام پریښو دی چې کوم زورور خلک دي د هغوی نه د ویرې پر ځای باید د هغوی مقابله وکړي شي او هم داسې خواریکښ یا ښکته طبقه خپل ځان او خپل ژوند بچ کولی شي.
اس کے انقلاب اور جدوجہد کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے
دیوائی آغد مبارزی او انقلاب چی کم پیغام مونگ تا ملاوی گی ہم دادے چی کم زورور خلق تی دا ہوئی پسترگو کسترگی ملاو کے ور سر مقابلو کے او ہم دا دی دلاری تاسو آگوی تا ماتے ور کولے شے نچی دا ہاغ سر ملگری شے یای دا مفاداتو دا سوری لاندے مبارزو کے. پاکستان تا ہم دا فیدل کاسترو دا فکر ضرورت تے زکا چنندہ حیواد دا نڑے پا ہاغ دا گتو دا شمیر یو سو حیوادو نو کشمار لکی گی چرتا چی دا بیلابیلو شننو ترمخا ظلم جبر لوگا ناروخ کیا پلو اشمیر کے موجود دا.
جتنے بھی آتے ہیں وہ سب یہ بتاتے ہیں.
غونډې د ویناوالو وویل چې فیدل کاسترو په خپل هیواد کې د سامراجي قوت پر ضد او د خواریکښو د ملاتړ علامت ګڼل کیږي او په پاکستان کې هم د داسې یو سیاسي سازمان یا ګوند ضرورت دی چې هغه د خواریکښو زنانو او محرومه طبقو نمایندګي وکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د پرایمری په کچه د سکول په نصاب کې ځینې بدلونونه راولي. بلخوا د جمعیت اسلامي مشران وایي تیرې کې انصاف ورسره په نصاب کې بدلون پاره کړی واده نه ده پوره کړی. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بونیری په رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د پرایمری په کچه د سکول په نصاب کې ځینې بدلونونه راولي. د راپورونو تر مخه حکومت غواړي چې دغه بدلونونه را روان کال عملي کړي. مشال لیډو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مخکخ مشر پروفیسر ابراهیم ویلی دی د تحریک انصاف مشران ور سره جمعنه کړې و چې له نصاب بعد اسلام او نظریه پاکستان سره تړلی مواد نه لري کوي خو د غجمنه پوره کړي نه ده. نو موړې زیاتوي
مونږ سره د تحریک انصاف معاهده لیکلې معاهده موجوده ده او هغه دا وعده کړې و خو هغه وعده چې نه پوره کوي نو موږ خو په هغې باندې به احتجاج هم کوو. موږ به دا خبره کوو چې تاسو وعده کړې ده اوس هغه وعدې مطابق تاسو دا کار وکړي او د اسلام مواد د نظریه پاکستان مواد چې کوم مشکلې شوې دي هغه دې بیا په نصاب کې شامل کړي.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د تعلیم د چارو پوه او څېړنکار ډاکټر سویل خان وایي هغه د عوامي نېشنل ګوند د واک په موده کې په هغه کمیټه کې غړی وو چې په نصاب کې د بدلون په اړه یې تجویزونه ورکول. نوموړی وایي په صوبه کې د نصاب معاملې یو سیاسي رنګ اخیستی دی.
په اخبار کې اشتهار راخېر چاپ شو او هغه کې ولیکل چې دا څونه سټیک هولډر دي په خیبر پښتونخوا کې. نو دې ټول ته موږ دا دعوت ورکوو که چېرې څوک په دې نصاب کې تبدیلي د کم مضمون د کم قسم کول غواړي نو هغه خپل تجاویز راولېږي. د دوو کروڑ په صوبه کې شپږ دېرش تجویزونه راغلل اور هغه شپږ دېرش تجویزونه چې هغه ماهرین تعلیم د مخ رالل هغه کې نه استاد شرکت کړی دی نه طالب علم نه پلار او نه سیاستدان. عجیبه خبره دا ده چې کله فائنل ډرافټ تیار شو نو د ټولو نه زیاتې چغې په هغه کې سیاسي ګوندونو والې.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوه کاله مخکې په نصاب کې بدلون راوستل شوی و او اوس هم په سکولونو کې ماشومانو ته دغه نصاب ښودل کیږي. نوموړی زیاتوي په دغه بدلون کې د جماعت اسلامي تجویزونه شامل کړي وو.
صرف هغه بوکس کې چې کومې غلطۍ دي هغه ټیک باسو او دا دي چې هغه خپل هغه پولیټیکل لغه د پاره بیان نو ورکی ماته افیشلی اوس پورې هیڅ دی ویلې او دا صرف هغه بیانونو هدا پورې لدی راغ دي.
د تعلیم د سانګې کارپوهان وایي باید د سکولونو د نصاب جوړولو لپاره د سیاسي مشرانو په ځای د سکولونو د استادانو مشورې په پام کې ونیول شي او یو داسې جامع نصاب جوړ کړل شي چې د نوي دور د غوښتنو سره سره د سیمې د تاریخي، کلتوري، اقتصادي او مذهبي قدرونو غمازي هم وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مونږ
ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په داسې حال کې چې د پاکستان له ګاونډي هېوادونو افغانستان او هند سره اړیکې لا نورې پیچلې شوي، په سیمه کې نوي اختلافونه جوړېږي چې په سیمه ییزو حالاتو ډېر ژور اثرات لرلی سي. په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې له نورو وختونو زیاتې ښې شوي دي. د دې تر څنګ پاکستان له روس، چین او د منځنۍ اسیا هېوادونو سره اړیکې پراخولو هڅې کوي. په سیمه کې د نوي اختلافونو کې د پاکستان رول او د دې په ترګریزې جګړه باندې اغېز څه وي؟ زموږ همکار ګلایز له پخواني سفارتکارانو پوهانو سره خبرې کړې او رپورټ یې جوړ کړی.
د نړۍ نورو برخو په شان په جنوبي ایشیا کې هم نوي سیمه ییز ائتلافونه جوړیږي چې پکې پاکستان یو مهم رول لري. د پاکستان له هغه هیوادونو سره چې په خوای اړیکې خې نه وي، اوس ورسره اړیکې پر ځای کول غواړي. په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو پوه تلت مسعود وایي چې په سیمه کې هند د پخوا پرتله خپل دریس کې ډېر لوی بدلون راوستل دي او امریکا ته نږدې شوی دی چې پاکستان د دې خبرې نه ګټه پورته کول غواړي.
ظاهره خبره ده چې د پرمختګ سره روس خفه دی، ځکه غواړي چې نور هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي او خپل اثر نور زیات کړي. روس له پاکستان سره اړیکې پر ځای کول غواړي او په دې کې پرمختګ اهم شوی. پاکستان له دې نه ګټه اهم پورته کوي. بل اړخته چین همیشه د پاکستان نږدې ملګری هیواد پاتې شوی دی، خو افغانستان هند ته زیات نږدې شوی دی چې له وجې پاکستان ته ستونزې جوړې شوې دي.
کارپوتل مسعود ویل چې سیمه ییز هیوادونه په دې خبره پوه دي چې پیچلو اړیکو سره حالات نشي ښه کېدی، بلکې د دې زیان ټولو ته رسیږي، ځکه نوی ائتلاف دا کوشش کوي چې زیات نه زیات هیوادونه له خپل ځان سره کړي. بیا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژه یو غوره موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کولی شي.
باید چې په دې کې نور خلک هم شامل شي. باید چې دا د یو بنیاد وګورې چې په دې باندې یو نوی پاکستان، یو نوی اقتصادي پاکستان په دې باندې جوړ شي. که دا څه شي نو بیا کېدای شي چې په دې کې ایران هم شامل شي او په دې کې افغانستان هم شامل شي، په دې کې نور هېوادونه هم شامل شي. نو دا به یو ډېر لوی ګام پورته شي په دې ټولې منطقه کې د ثبات راوستلو لپاره.
رستم شاه مومند ویل چې هند څومره امریکا ته نږدې کېږي، نو پاکستان به هم هغومره روس او نور هېوادونو ته نږدې شي. خو نوموړي په خبره د پاکستان له افغانستان سره اړیکې خې کېدې شي د زیاته کړه.
پاکستان د قسمتې نه خپل رول په دې کې نه ادا کوي. پاکستان په دې ټولو دغه کې په دې نه پوهېږي چې افغانستان ځای د عالم اکثری دوی صرف په دې پوهېږي چې طالبان باندې زه واسي چې راشي خبرو ته کېنې جنې یا به موږ دا وکړو دا به وکړو، دا د حل لاره نه ده. زور باندې که څوک خبرو ته کېنې هغه خبرې نتیجه نه ورکوي.
پخواني سفیر ایاز وزیر په دې نظر دی چې وخت تېرېدو سره اهداف بدلېږي. په سیمه کې لوی طاقتونه خپل ګټې ترلاسه کول غواړي، نو واړه هېوادونه به خپلو ګټو ته ګوري او هغه طاقتونو سره به یو ځای کېږي. پخوانی سفیر ایاز وزیر د نوي ائتلافونو جوړېدو او د دې د ترهګرۍ پر ضد اغیز په اړه ویل:
قوتونه غټ غټ راغلل، نو یو بل ته به څنګه نقصان رسو؟ همدغه خبره ده چې دوی بام نان سټیټ سیکټر ته سپورټ ورکوي، دی خو بام شاید ځکه چې ځان به بچ کړي، نو نان سټیټ ایکټر اکټیویټي به ډېره زیاته. خو د افغانستان سره خاص کر که زموږ اړیکې ښې نه شي، نو چې څو پورې سوله نه وي شوې د طالبان
طالبانو د افغان ګورنمنټ او د افغان حکومت د پاکستان سره سلسله نه وی خاصوي نو دومره د معاملہ ډیر کړکچن ده.
قسم کارپوهان وای چې په سیمه کې سیاسي حالات ډیر بدل شوی دي او نوې ائتلافي قوتونه رامنځته کیږي. خو دوی په خبره تر ټولو مهمه خبره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو ده، تر څو چې په سیمه کې هیوادونه اختلافات پر ځای ساتي نو دې سره به ترهګري نور زیاته شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونه نیمای تر رسیدلی او نیمه لسمه بجې دي. لشاین بونری د خبرونو لنډی څور.
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نه پیژندل شو وسلوالو د کالج یو استاد تختولې دي. چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساينس استاد پروفیسر سعد الله خان د زیارت په ورځ د کالج د مخینه په موټر سایکل سپرو کسانو تختولې دي. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي بیل افغانستانه پاکستان د منځنۍ آسیا دروازه نشي جوړېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده هیله لري چې د سیمې د پرمختیا لپاره سیاست او تجارت له یو بله بیل بیل وګڼل شي. د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. کارټر د نه اعلان کړي سفر پر مهال پرون په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره هم لیدلی دي. په داسې حال کې چې نن د بشري حقونو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د بشري حقونو دفاع کوونکي وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې 2000 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یو مشر په شام کې د بې پیلټ امریکایي الوتکې په برید کې ووژل شو. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید کړی دی چې ابوبکر الحکیم د نومبر په 16 په روخه کې وژل شوی دی. د هالند پولیس وایي په روټرډام ښار کې یو 1.5 سړی په ترهګرۍ کې د لاس درلودو په تور نیولې دی. او سپینه مڼه وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د هغو انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو حکم ورکړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوي دي.
دا خبرونو لنډیزونو لا شاهین بنری څخه اوریدي او هم د دې سره خبرونه د خبری برخه پای ته رسیږي. د خبرونو لنډیزم خو اوس نو نږدې خبرونه روشانه مستقبل او بازو مدابي درته د باختر ستوري وړاندې کوي. راځي اول روشانه مستقبل واورو او پسې بیا د باختر ستوري واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. مدرسه په تاریخي او مانوي حیثیت کې سکول، مکتب یا خوونځي ته ویل کیږي چیرته چې نوې کول هر ډول زده کړې کولی شي. په اسلامي تاریخ کې هم مدرسې زیاتره د سکول رول لوبولې او لوی لوی عالمان، پوهان او ساينسدانان یې پیدا کړي او د ژوند هر برخې ته یې قابل او پوه خلک ورکړي دي. خو په تیرو څو پیړیو کې د مدرسې کار زیاتره یوازې دینی زده کړو ته ځانګړی شوی چې پکې زیاتره مدرسې زده کوونکو ته د اسلامي او مذهبي نصاب ښوونه کوي. بل اړخته یو شمېر داسې مدرسې شته چې پکې د دینی زده کړو ترڅنګ عصري علوم هم ښوول کیږي. د تعلیم ماهرینو له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوله چې د مدرسو په موجوده نصاب کې د عصري علوم هم شامل کړي شي، خو د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف جنگ شروع کېدو وروسته دې موضوع ته ډېره پاملرنه وکړه. د لړکې له وفاقي حکومت نه علاوه د بلوچستان صوبایي حکومت هم یو لړۍ شروع کړي چې پکې به په مدرسو کې د عصري زده کړو لپاره د دینی عالمانو سره غونډې کیږي. په دې ورستیو کې دغه ډول جو غونډه د یادې صوبې په پښین ضلع کې وشوه. د بلوچستان د کلیوالو سیمو د مرستندویا ادارې یو چارواکي فتح شاه عارف چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه په دې حق له مشال ریډیو ته وویل مدرسې د نوي کول د تعلیم او تربیت لپاره مهم رول لوبوي.
دا چې موږ د هوم ډیپارټمنټ کوم ریپورت او په هغه کې کوم وبېش وښتاو شپېته مدرسې چې دي هغه کې وي، خو لیکن مسله دا ده چې دا غو تر اوسه پوری کرا ریکارډ بیا هم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره نه سازلوش. هغه کې چې دا دغه چې دا یو ډیر غټکار دی او د دې غټکار کولو د پاره چې دا وښتاو شپېته مدرسې هم کمینټین کې دي، په هغه کې زموږ اندازا دا ده چې په هغه کې درې لکه طالبان سبق وایي او زموږ اندازې مطابق د دې مدرسو نه لکه
لکو شاوخوا طالبان چې دي هغه د کاله فارغېږي. د دې لپاره دا ډېر ضروري دی که چېرې د ایجوکیشن پالیسي سره چې کومه د تعلیم پالیسي چې جوړېږي که په هغه کې چېرې صرف دې ته یو لاس ونیول شي او په ادارو کې زما کل مشکمه چې د بنیادي مهارتو کومه خبره کوو، د دې سره هغه ټولې ادارې چې دي هغه باید چې لکه بلوچستان وکیشنل ټریننګ سینټر انسټیټیوټ دی هغه ورسره وتړل شي او په پالیسي کې دا شیان چې دي هغه ورسره واچول شي.
نوموړی وایي که حکومت د مدرسو په نصاب کې فني زده کړې او عصري علوم شامل کړي نو له دې فارغ شوي ځوانان به هم په ټولنه کې خپل کردار په ښه توګه ترسره کولی شي.
دا هغه نه به دوه کاره وسي، یو خو دا دی چې د دې تعلیمي ادارو چې کوم طالبان را فارغېږي هغو ته به د هنر او د زده کړې یو لاره یو هغه به خپل ژوند چې دی هغه به ورسره تړی شي. بلې خوا ته په ایجوکیشن پالیسي کې دا یو شی ډېر ضروري دی چې د دې ادارو چونکې د سرټیفیکیشن هم یو ډېر غټه مسله ده، د دې ادارو چې کوم اسناد دي د سرکار په اکثرو ځایو کې هغه قابل قبول نه دي. نو د هغه لپاره موږ دا دغه کړي وو چې د دې ادارو سره باقاعده په عصري علومو کار وسي او د عصري علومو موږ د دې نصاب چې دی هغه نه کولی سر به بلکې د خپل نصاب چې دی هغه تر هغه ځایه ورولو چې د هغه الکوان د مدرسو چې کوم طالبان دي هغه د پنځم په امتحان کې هم باقاعده برخه ولري او هغه د اتم امتحان ته هم باقاعده راشي او په هغه کې برخه واخلي، د هغو به سرټیفیکیشن چې دی هغه به ریکګنایز یو تسلیم شو د سرټیفیکیټ به درته په لاس ورشي. یو بلې خوا ته به د عصري علوم چې دي هغه به هم برقرار وساتي او هغه به د هغه بعد میټرک هم چې دی به میټرک هم کوی شي، دی د هغه بعد پرایویټ ایف ایس هم افیر کېدی شي، دی ریګولر ایف ایس هم کوی شي، دی د خپل تعلیم چې دی د تر پوسټ ګریجویشن پورې وړی شي.
هلته د پښین ضلع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند مشر مولوي کمال الدین ګیله کوي چې د مدرسو زده کوونکي د خواندګۍ په قامی شمیرو کې هم نشمیرل کېږي.
موږ خو یقیناً دا د ځان د مدارس سره جفا او ظلم بولو چې اوس پرې هم دی کله شر خواندګۍ پیشوي په ملک کې، نو د چې کوم شر او شای په هغه شر خواندګۍ کې دا موږ کم د مدارس شکم فضلا دي دا به په خواندګان کې نه راوړي، دا موږ د معاشري سره د مسلمانانو د علما سره جاتو بولو، دا یک کته چې موږ د شي انسانانو تیارو شو معاشري کې دغه انسانانو د دغه مشکلات وي د ملک په حاله مشکلات وي موږ دا غواړو دا بقاعده د سرکار په تر باندې کلمر شي کوم سند دی هغه بالکل مکمل در کوم سند چې لري نشي یا دی کالج غا یا دی سکول غا شي بقاعده پر هغه باندې د مدرسې ته دی علم د سرکار په هر اداره کې خپل خدمات سره انجام وي او سرکار چې کوم امتحانات هغه د شخور کې دا به کده مر مطالبه ده د مش په اشتمانه ده
دا چې د مدرسو په نصاب کې د عصري زده کړو شاملولو په اړه دینی عالمان سره نظر لري. مولوي کمال الدین وایي دوی تل د دې غوښتنه کړې ده.
کزما د افاق المدارس کوم نصاب دی هغه به مختفي دي، موږ دا خبره کته نه کوو چې موږ د انګلیش خلاف یو، موږ د ساينس خلاف یو، موږ د نیت خلاف یو، موږ د مشرد علوم به شته، موږ په خپل ثقافت کې په خپل شکم د مدارس په اصول کې د غشان کوم سره کوو چې موږ بقاعده هم مدارس کوي بچان ته وایي بچان په دې باندې بقاعده په کوو بقاعده په ماشر کې په دې شکل جوړو چې هغه په ماشر کې به هر ځای کې د انسانانو د مسلمانانو په کار باندې ورسی پرایوټي ضرورت کې دا شی کېدل شي نو موږ هم کولای شو حضور دی فاک بورډ دی دا بور خپل مشران دي دا خپل یو اصول دی پخ به کده ناس کې دي چې کناس کوي شي دا خبره ټول حل کېدل شي دا حل کېدل لري دا تقریبا موږ سره ډیر مثالونه سره په کراچي کې درالوم چې کومه مدرسه ده هغه درالوم مدرسه چې دا غي نظام دا غي سیستم دا غي کوم اسلام شرسو کومینه او کی وی ګوري نو بیا به دا خواته پته ولګیږي په او کی په ضرورت طالبان به کده سبقان وای ک په کمپیوټر سره زیره باندې مغه ته به کده خپل کمپیوټر مو شو کیږي او زموږ دارون دیو بند کوم اصول دی پاکین دا شیستا چې به کا د دې شرمو ما شومان ته د تعلیم سره سم سم دا غو چې کوم د معاش کوم دغه دی چې کوم ټریننګ ورک وو هغه په دا باندې تربیت یافته کو.
هلته فتح شاه عارف وای په بلوچستان کې خواوشه 2000 کلی دی او 10000 سکولونه دی، یعنی 2000 کلی یې سکولونه نه لري. په کار دی چې حکومت دغلته په مدرسو او جماعتونو کې د دینی زده کړو ترڅنګ د عصري علومو او هنري زده کړو لپاره کار وکړي.
دولت به دا ټول سپورټ وي، خو د دې سپورټ سره سره لږ اولس دی هغه دا هم غواړي چې د خلکو سره د هغو پر د روزګار په حواله باندې کار وشي او اولس خو دا دی چې خپل بچی چې مدرسې ته ورکوي نو د دې دا مطلب دی چې هغه په دې زده کړه کې باقاعده انټرسټډ دی او دا د هغه خپله بلتسکین ده چې زما بچی چې دی هغه سبق ووایي. خو د بده مرغه چونکې د غربت دا پوزیشن دی چې هغه نه د کپړې ورته اخیستی شي نه د ماښام خوراک ورته اخیستی شي، کتابونه خو ډېر دلیري کیسه ده. نو زما په دې دغه دغه کې د اولس خو به دغه ټول سپورټ ستر کم ځای پورې چې موږ دغه دی، خو لیکن صرف یو شی دا دی چې همیشه چې موږ د بیهیویر د چینج کومه خبره کوو چې د رویو د بدلېدو کار په کار دی، چې سرکار هم انسانانو د رویو د بدلون لپاره کار وکړي، او هغه بدلون چې دی هغه زما خیال په اشتراک باندې راتلی چې که عصري ادارې او دیني ادارې او د دې ټولو د دواړو زموږ رنګه دا د ایجوکیشن ایکسپرټ چې ځانو ته وایي که دا او هغه علما احترام دا صرف خپلې ذمواري اساسه چې دا دغه ناروغي یعنی چې کومې مسلې دي په دې علاقه کې، د دې ټولو زما خیال دا دواړې خواوې چې دا ډېرې مهمې دي چې پر دې باندې کار وشي.
حکومت وایي چې دوی به یوازې د رجستر مدرسو سره همکاري کوي، نو آیا د مدرسو ناظمین او مذهبي ګوندونه دې ته تیار دي او که څنګه؟ په دې پوښتنه مولوي کمال الدین وویل
موږ ورته تیار یو بقاعدا د دې لپاره که داسې مدرسې مستجله په شین کې دوی یاتوي، موږ دغه تعاون سرکار سره کوو چې دا رجستریشن وشي. هغه زموږ ګټه ده، هغه زموږ فایده ده چې موږ د مدرسې به بنیاد معلوم وي، زموږ د مدرسې به داخله معلوم وي، طالب به معلوم وي چې څوک دي، له کومه ځایه دي، له کومه ځایه راغلی دي، استاد به معلوم وي چې استاد څوک دي، له کومه ځایه راغلی دي. موږ هم پر دې ملک نظر لرو، په دې حالات نظر لرو، په دې وطن نظر لرو، دا زموږ درستي ده، دا زموږ مجبوري ده. موږ تمام مدارس دا خبره کوو چې پر رجستریشن یې کښېنس، په خپله مدرسه کې طالبان یقیني کوي، هغه طالبان داش طالبان چې هغه کور در معلوم وي، وطن در معلوم وي، علاقه در معلوم وي، هغه استاد یقیني کوي چې دغه کور در معلوم وي، وطن علاقه در معلوم وي، دا زموږ ضرورت دی، د مدارس ضرورت.
په مدرسو کې د عصري زده کړو په موضوع د تعلیم د ماهرینو نظر او د بلوچستان صوبایي حکومت موقف هم اوریدل شي. ل یوې لنډې دمې پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په مدرسو کې د دینی علوم او ترڅنګ د عصري تعلیم پړه حال درکو. د بلوچستان صوبایي حکومت د لړکی لدینی عالمانو، پوهانو او مدني فعالانو سره د غونډو یو لړۍ پیل کړي چې دا راز له مدرسو فارغ شوي ځوانان د دینی علم ترڅنګ عصري علوم او هنري پوها ولري او په ټولنه کې فعال کردار ترسره کړي. په دې حقلا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په مدرسو کې د عصري زده کړو په حقلا مو د بلوچستان تعلیمي بورډ د پخوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسر منیر احمد خان سره خبرې وکړې. دی وایي په پاکستان کې واکمنې طبقې تعلیم ته په عمومي توګه سمه پاملرنه نه کوي.
دا یو حقیقت دی چې په دا ملک کې تعلیم ته اهمیت نه دی ورکول شوی لکه باید چې تعلیم ته ورکول شوی وای. په قومي ترجیحاتو کې د تعلیم دغه شوي هغه ډېر لاندې دی. د هغه په نتیجه کې په دې ملک کې یو تعلیمي قیاس منځته راغلی دی، یو تعلیمي افراتفری، یو نه پنځه شپږ قسمه ایجوکیشن دي که نه. د مدرسو هم یو نظام یې تعلیم دی، هغه هم بچیانو ته یو سبق وي که هغه یو مذهبي دی، مګر د هغو چې کوم سیټ اپ دی، د هغو چې کوم آرګنایزیشن دی، د هغو چې کوم سټرکچر دی، هغه هسټوریکلي او تاریخي طور څرنګه ایوالو شوی دی که نه. دا کوشش یوار نه د مشرف په شپو کې مو شو، امریکنس چې دا دغه شروع شو، دا وار آن ټیرر که نه، ودا پاته د پام شو. تر دا لمخه د هېچا پام نه ورته چې دا مدرسه خو یو سیټ اپ دی، یو دغه دی اخر دغه ملک بچان ته سبق وي.
نوموړي نه مو پوښتلي که حکومت په مدرسو کې اصلاحات کول غواړي نو هغه څنګه عملي کېدای شي. دی وایي
اول خو تاسو دا معلوم شي تا باید چې دغه مکمل سټډي کړي وي چې په دا سیستم کې دننه دغه کمزوریانې دي، دغه نیمګړتیاوې دي، او دغه نیمګړتیاوې او دغه کمزوریانې چې دي دا پر دغه طریقه باندې حل کېدای شي. مګر ګوره دا ډېر سیریس کیسه ده، دا زموږ د راتلونکي نسلو د ژوند، د هغو د فیوچر، د هغو د مستقبل تاسو هغو یو شی ده. خبره دا ده هېڅ یو شی نه، ځکه چې دوی دا غواړي کېدای شي ولې نه شي کېدای. مثلا مدرسه ده، مدرسه یو انفراسټرکچر لري، یو بلډینګ لري، یو دغه لري چې هغه ته ورشي مګر ګرد انوالو کړي، له اوله تر اخره پورې ګرد انوالو کړي. په پارلمان کې باید چې قانون سازي وشي، مولوي صاحبان او د مدرسې خلک دغه راولي کښېني او هغه هم په دا پور کې یو
حکومت قانون سازی وکړي بیا هغه بائنډینګ وي باید پر هر چا باندې.
دا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د لړکې څه کوي په دې حق لا د دې صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته وویل
په دې کې زموږ مجلس خو بنیادی دا دی چې موږ د پرایویټ ادارو لپاره قانون جوړ کړي او خو به تر قانون لاندې موږ په دغه کې کار کوي. دویمه خبره دا ده چې د مدارسو لپاره چې ملک یې او موږ په صوبه کې هم کوم دغه روان دی هغه دا دی چې مدارس به ټول رجسټر وي د حکومت سره او پر دویم دغه باندې موږ بی آر سی چې کومه ده بلوچستان رولر ډیولپمنټ پروګرام موږ دوی په ګډه دوی درې غونډې سره کړې هم دي او په هغه کې دوی دې ته آماده شوي هم وو چې ګا موږ ته سره په مدارسو کې ګا عصري علوم ښوولو ته تیار یو خو دا هغه دپاره بیا چې کوم کار کول غواړي یا دا هغه چې کوم تقسیم جوړول غواړي چې ګا عصري علوم چلته ورته ویل کېږي نو څوک به ورته وایي څنګه به ورته وایي هغه بیا خپل ځان ته یو سوال دی خو د دوی دغه آمادګي مثبت قدم دی او د مثبت قدم په توګه باندې موږ دته د کده په نظر هم کتلې دي.
نوموړي ویل چې په مدرسو کې زده کوونکو ته استوګنه هم ورکول کېږي نو ځکه په کې د عصري علومو د شروع کولو امکانات سیوا دي خو دې لپاره به اول قانون سازي او بیا په نصاب باندې کار کولی شي
چې ګوایي مدرسه کې تر څوېمو پورې خصوصا تر میټرک پورې چې عصري کوم علوم دي دا د زده کولو یا ورته ویلو والا استادان به څوک کېدای سي چې هغه په مدرسو کې د دوی د دیني علم سره د دیني کتابو سره سره او زموږ دغه د سکول د طرز کتابونه یا چې کوم درس او تدریس سي دا ورته ووایي نو دا امکانات زیات لري په دې زیات لري چې دوی په مدرسو کې بورډینګ لاجنګ هم لري او د دې په بنیاد باندې چې کوم سبق ورته ویل کېږي او ورته درس کېږي ورته ټول غواړي دا هم ورته ویل کېدلی سي چونکې د الکان هلته دوی سره اوسېږي نو د شپې ورځ د محنت په نتیجه کې دا کار ممکنه خو دی لیکن د دې کار دپاره به سنجول پلان غواړي او د هغه دپاره به باقاعده یو قانون غواړي او هغه قانون چې بیا دوی میټرک پاس وي دا میټرک پاس به باقاعده د اسکولو برابر راوستلو یو ترتیب به جوړول غواړي.
عبدالرحیم زیارتوال وای چې صوبایي حکومت با د مدرسو کې د عصري علومو لپاره استادان برتي کوي په دې پښتنه چې په دې لړکی حکومت سم مشکلات لري نو موړي وویل
په دې کې بنیادی تور چې کوم غټ مشکل د زموږ چې کوم اعداد او شمار دي تقریبا 300,000 بچان په مدرسو کې سبق وایي زموږ د صوبې په معنا نو په هغه کې په دې لاندې صوبې خو بدګونی بیا پر مخ شي بیا خو نو هغه هم خپل دغه کې راځي اوس نو د هغه دپاره ګوا چې ګوا بنیادي کومه مسله ده یو د منیجمنت والا مسله ده دویمه خبره ده مالی بودیجه چې باندې کوم نان ډیولپمنت چې زموږ کومه خرڅه راځي مالی چې کوم بوج لویږي پر خزانه باندې هغه بوج پورته کولو دپاره دا یو بقاعده سم سنجول پلان بوي ترتیب بوي او اعداد او شمار بوي چې څومره نور وسازان ته مدته ضرورت لرو او دا غوښ موږ پر صوبایي بجټ څومره اضافه کول غواړي نو هغه بقاعده سم ډیټا بقاعده را جمع کیږي اعداد او شمار بر راځي دا هغه اعداد او شمار پر بنیاد باندې به موږ پر مخ باندې دغه لپاره پلان گزاري کوو.
د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د شمیرو ترمخه په پاکستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي بلخوا د تعلیم ماهرین او پوهان وايي په دې هواد کې په زرګونو مدرسې دي چې په لکونو زده کوونکو ته دینی تعلیم ورکوي که حکومت د مدرسو کې د عصري زده کړو سلسله شروع کړي نو له سکولونو د بهر ماشومان شمیره به ډیره کم شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې اوټاک چرتو
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مراته بابا یې څه په خواره ځای خوړی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوالو د کور د سیډنیز غونډې ریپورت ولرو. بیا به په پیښور کې د افغان کلتوري آتشي تر سوري لاندې د خپل وطن ګل وطن تر انوان لاندې د جوړی شوی مشاعرې په اړه تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو او په اخیره کې به سوات ته ولاړ شو او په یوې مشاعره کې به د شاعرانو کلامونو ته غوږ شو. لومړی ریپورت ترازو د لیکوالو کور په نوښت تیرونه د فرهنګي تجربو تبادله د فرهنګي خوځښتونو عروج او زوال د فرهنګونو ټکر له فرهنګي ارغل سره مبارزه ژبه او فرهنګ دوه ارزښتونه او یو شمیر نورو فرهنګي مسایلو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې حالې په ریپورت کې درکوو. د لیکوالو کور په کوربتوب دغه غونډه تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د لینکن مرکز کې جوړه شوې وه چې په لسګونو لیکوالو او د پوهنتون محصلینو پکې ګډون کړی و. د لیکوالو د کوربتوب په استازولۍ انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل غونډه یې په دې خاطر رابللې وه چې فرهنګي خنډونو باندې بحث وشي او حل لارې ورته ولټوي.
لیکوالو کور ویاړي چې نن د فرهنګي او ټولنیزو هڅو په دوام له قامي مبارز او مخکخ فرهنګي فعال پوهان استاد محمد اسماعیل یون د تجربو مشاهدو او سپارښتنو د پریزنټیشن او پرانستی بحث کوربه دی. له درانه استاد یون مننه کوو چې له کابل یې دې ناستې ته تشریف راوړ. پلی پرلیمو او په هڅو یې برکت.
په دغه غونډه کې لیکوال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد اسماعیل یون له ګډونوالو سره خپلې تجربې او مشاهدی شریکې کړې او د یو بحث په دوران کې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا چې په دغه غونډه کې کومو مسایلو ته پام اړول شوی و استاد محمد اسماعیل یونی راتوایی.
مثال د لیک دود یواله د ژبې د پرمختګ لارې چارې د فرهنګي کلتوري رغل د مخنیوي لپاره هلې ځلې د فرهنګي ولې لپاره لارې چارې او همدارنګه د حکومتونو د لیکوالو رول د فرهنګ په وده کې او د ژبې د پرمختیا لپاره کوم عوامل او دلایل چې پکارو په دې ټولو باندې بحث وشو او دوی په دې بحث کې خپله دخیل و نو کمی اندېښنې وړاندیزونه چې و هغه په ډاګه مطرح شول او یو بل سره په سلام مشوره وشوله. فکر کوم دا ډول ورکشاپ
لیکوال او کره کتونکي امر الله امید مشال راډیو سره په خبرو کې یاد غونډه ګټوره وبلله ویې ویل په غونډه کې چې کوم مسایل مطرح شول د لیکوالو او فرهنګیانو لپاره ډیر اړین وو.
څنګه چې موږ ولیدل د ژبې په ارزښت د ژبې په تکامل د یوې ژبې په بقا او پایښت باندې کوم اوصاف باید فرهنګي شخصیت ولري د فرهنګي بهیرونو په تعدد او زیاتوالي او د دوی په ګټو او زیانونو باندې فرهنګي اشخاص څنګه په سیاسي اشخاص واوړي دا ټول هغه څه دي چې باید فرهنګیان ورسره آشنا وي فرهنګیان په دې مسایلو باندې پوه وي. نو زه وایم چې که داسې سیمینارونه او کنفرانسونه لا زیات جوړ شي تر څو فرهنګیان خپل مسیر خپل لاره وپیژني.
لیکوال او شاعر ډاکټر اسدالله خالی زوایی پر زید د چي د یو چان مانزغونډه جوړ شي فرهنګي ټولنو ته پکار دي چې دغه شان علمی ناستی او سیمینارونه برابر کړي چې استادان به کې ځوان نسل سره خپل تجربې شریکی کړي.
ما ډیر ځوانان ولیدل چې قلم او کتابچې لاس کې وو خبرې یاداشته ولې دا په دې مفهوم چې دا خلک د ځلنه ناستی طبي خبره ده. دغه ژبه چې د وین په ترڅنګ لیکونکي ونه لري او بیا کره لیکونکي ونه لري هغه ژبه که نابود نه شي ضعیفه کیږي. دغه سې غونډې د دې په ځای چې یو څوک ونمانځل شي خوشبختانه هماغه څوک چې کلونه کلونه خلکو ستاین غونډې کړي دي هماغه نن راغلی دی خپل دېرش کلنې تجربې د ګډونوالو سره شریکوي. او طبي خبره ده چې د دېرش کاله تجربې ډېر څه لري او دغه ډېر څه کې که دغه ګډونوال لږ څه مواخلي دا به ډېره غټه خبره وي.
لیکوال او کره کتونکی محمد نومان دوست هم وایي چې د بس ډېری برخې ورته جالبې وي.
دې بحث ځینې برخې داسې وي چې مثلا بعض کسان ته ولک تکراري وي ولې بعض کسان ته دا بیخي کاملا نوې وي. استاد په ډېر مهارت باندې هغه شیان راټول کړي چې عملا موږ ورسره مخ یو. خصوصا زما دا یوه برخه ډېره زیاته خوښه وه چې څنګه دوه مطرح کسان په خپلو منځو کې رقابتونه کوي او بالاخره کوم ځای ته رسېږي یا د هغې لپاره چې کوم د حل یا تجویز وړاندې کړي چې څنګه کولی سړی له دغه ناسالم رقابت نه ځان وباسي دا زما لپاره ډېر مهم وه.
د یادولو ده چې د لیکوالو کور تر دې وړاندې لومړۍ غونډه په ننګرهار کې د مینې مجلې د 15 کلن بهیر په تړاو جوړه کړې وه او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم د ادبیاتو د استادانو پر مټ دغه شان علمي سیمینارونه جوړ کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه په پیښور کې افغان کلتوري آتشي د خپل وطن ګل وطن تر عنوان لاندې یو مشاعره جوړه کړې وه. دغه مشاعرې ته زموږ همکار زبی مومند هم ورغلی و. اول ته یې د مشاعرې په اړه له خلکو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې پې تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د کډوالو بیرته ستنیدونکو آتشې په نوښت د خپل وطن ګل وطن تر سرلیک لاندې یوه ستره پښتو مشاعره وشوه چې ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مشاعره د پنجشنبې په ورځ په پیښور کې د همدې آتشې په انګړ کې جوړه شوې وه چې لسګونو افغان کډوالو د پوهنتونونو محصلینو او ګڼ شمېر پیښور میشتو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. دغه مشاعرې ګډونوال په ځانګړې توګه افغان کډوال خوښ ښکارېدل چې د کډوالۍ په کړکېچن ماحول او ترخو شېبو کورته دا ډول مشاعرې او غونډې جوړېږي. د یادې مشاعرې یو افغان ګډونوال بریالي میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدې ټکو ته اشاره وکړه او ویل
کډوالۍ ټول پریشانی ده او افغان دی نو دا په همدې خاطر چې اصول هم دلته په خوشحالۍ تېرې شي سره او د خپلو دغه وطنوالو سره د نږدې نه سره وګوري او د یو د بل غم او درد نه سره خبر شي. دغسې غونډې دا شی د دې په خوا کې چې د احساساتو او د افکارو ترجمانی کوي نو د یو بل له درد او د خوشحالۍ او د افغانانو هم سره سړی خبرې.
په پیښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی هم دا مشاعره ستای یو ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او مشاعرې له وطن سره د کډوالو مینه او د بیرته ستنېدو روحیې ژوندۍ ساتي او همدا شاندلرو او بر پښتنو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دواړو خواوو پښتنو کوم شاعران چې دلته نن راغلي وو د دې د دغه ناسته د دواړو خواوو پر روابطو باندې ډېر مثبت اغېز لري.
د یادونه ورده چې د مشاعرې په پای کې د موسیقۍ بنډار هم تر سره شو چې د لرو بر پښتنو ځوانانو پکې ملي نغمو ته تړونه وکړل وسنې وغورځولې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس سواد ته ځو او زموږ له همکار نیاز احمد خان نه د یوې مشاعرې رپورټ ته غوږ کیږو.
سوات ننګوره کې د شخصي تعلیمي ادارې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی مشاعره کې د سوات، بونیر، شنګلې او پیښور څخه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعره چې اورېدو ته یې زیاتره د انګریزي سکول زده کوونکي ورغلي ول، په پښتو ژبې شاعرانو ته یې خط داد ورکړو. مشاعرې ته پروفیسر عباسین یوسفزی خپل کلام کې وویل
وزر چې د نوې الوت په کوم هنر کړي دا لوړې سردرې به په کوم ډول باندې سر کړي چې ژبه دې وي خواره نو په خپل به خوارېږي اولسا زه شاعر یم ما په وخت باندې خبر کړي.
دغه رنګا د مینګورې سره تعلق لرونکي شاعر ظفر علي ناز د مقیم مناسبت سره خپل کلام وړاندې کړو.
د حسن د خپل او د سپرلي په تود موسم کې زمونږ د پیک پیک رنگونو ته خیال دی مونږ ځان ورته حلال کو خو بس سب ورته وایو د خلکو دی خبرو نیتونو ته خیال دی.
د مینې يم د شر او شور نه يم د لیوانو سترګو د زور نه يم زه د جانان په تکل وته يم جانان چې راشي زه به کور نه يم
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز